سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9 بجې شو. سه احمدي موتصم ازدی رډي ته غواړی است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلل شو خبرونه د طالبانو حکومت په پا پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستوي ترنګلتیا او اندېښنه ښکاره کړه او وی ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وایان عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په ایبو بند کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو ښه لاره خبرې اترې او تفاهم دی او د ده په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې له پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له خبره کړی چې پرون په اسلام آباد کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند د پلویانو پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بشو نن د پاکستان د کورونا چار وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګوه. له کندهار څخه په ترلاسه شوي راپورونو کې ویل شوي چې نن سهار د دغه ولایت د شورابک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قول اردو ویاند نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تاییده کړې ده او ویلي دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي به او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو پاکستان حکومت تر اوسه پورې د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځیارو او د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو پاکستاني پولیسو ترمنځ سوځلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ شو بل هم اوښته ده. د اسرائیل دفاع وزیر یوار ګالنت د نیواتیم هوایی اډې د کتل پر مهال ایران ته سپارښتنه وکړه چې غزه او بیروت ته وګوري. نیواتیم چې تیرونه ایران پرې د توغندیو برید وکړ د اسرائیل د اف 15 د شلتوکو په شمول د جنگ الوتکو اډه ده. ګالنت ویل چې ایرانیانو د اسرائیل د وای ځواک ورته ویني د وشتې نه یوه الوتکه زیانمنه شوې او نه کوم پرسونل معلول شوی دی. هغه زیاته کړه هر څوک چې فکر کوي چې پر اسرائیل د برید هڅه به اسرائیل اقدام کول څخه منع کړي باید یو ځل غزې او بیروت وګوري. د مسکو فورمات برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایتا اعلامیه کې پر طالبان غږ کړی چې خپله واکمني متعدله او پراخه کړي او د انجونو او ښځو په شمول د ټول افغانانو حقونه رعایت کړي. دویم دراز له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نه شي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه سي. د مسکو فورمات شپږمه غونډه د جمعې په ورځ د روسیې، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغزستان د سازبګډون پرانیستل شو. ټول طالبانو د مغوتی چې د تروریزم د تروریستي ډلو د منکولو د نورو ودونو پرځت د افغانستان د خاورې د نه کارول کېدو په برخو کې د مبارزې د افغانستان د نړیوالو ژمنو د اجرا کېدو لپاره څرګند او ملموس اقدامات وکړي. په فاریاب په ولایت کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویشت نور ټپیان شوي دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمسالدین محمدي پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یوه فلانکوچ موټر د وختو له کبله دوه کسان مړه او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې سورزی مخکې تر دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولې ده. د غورځنګ په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د پښتون د غیر قانوني نیونو بي درکه کې دوه نور ستونزو پاره د اکتوبر په 11 نیټه د وستري جرګې تابع کړي ده. د پاکستان د کورونا چار وزارت په وه حکم کې ویلي چې د دغه وات مرکزی حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو بوخت دي چې د پاکستان سولی وامنی تا زیان لری. آزادی رادیو په انټرنټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناور کولو بهیر د هر کلی سره مخ شوی خو افغانستان کې آیا ټول مرمنې له دې بهیره خوښې دي؟
دا ډیر ښه کار ده خو افغانستان کې یوه جلې نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
میدان وردګو کې د کانکور ازموینې د چمتووال لپاره وړیا مرکز جوړ شوی خو
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې په دغه آمادګۍ کانکور ویلې وای.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د جنسیت پر بنسټ افغان ښځو ته د پناه ورکول په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یو مهمه پریکړه بللې ویلې دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید د افغانستان دننه د دوی د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزا سنکه کړه کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دخی چې افغان میرمنې په دلیل توګه ځورول کیږي. ښاغلی بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلی بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمینې کابل او بلخ ولایتونو دوه اوسیدونکو چې نوی غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلۍ نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړې ده، نو که چیرې بهر هیوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هیواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت په 2018 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتک او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز ولګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې څو ورځې مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګول دی. پر همدې موضوع مې له اسلام آباد کې د مشال رادیو برخې همکار له ښاغلي راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز د څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا د پاکستان دغت امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړوي ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګېدلی دی، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد د دوی په پښتون غورنې غورځنګ باندې د هغې لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې هغې ورته ویلي دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې داسې تور لګول کیږي چې هغوی وایي ګواکې دوی د افغانانو، البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانوي؟
اصلا خو دغسې بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټول ټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلماني فعالیتونه کوي. یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي. نو په دې داسې ډېر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پرلماني ګوندونه چې وي د هغوی رجستریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي. دا د 1980 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو. هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلماني سیاست هم کولو، یعنی پارلماني سیاست خو ګران دی چې هغه
بندیزونه اوس خټک څه دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري، لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودل چې هغوی هلته فعالیتونه درلودل. د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلې، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته. دا دوی خو یو سوله ایزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي. لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت ته جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 1 اکتوبر راغوښتې ده. د پښتون قام، د پښتون ځمکې، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا
حقوق
کدا لیکل شوی نه و. د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورد کې دوه کمر رویه کې دا هغه داسې والا ک بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړ دی. نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
و؟ په هغه په څو خبرګون خیا وخت بده دی دغه کې غندنه به کوي، وای بچیره دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي. لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلواله مبارزه ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقوقو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د ماشال رادیو خبریال ښاغلی راشد خټک چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په فارولت کې د وزیر شوی ډاکټر کورانی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندي کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شمه په فارولت کې د ناپیژند کسان لخوا په چړو وهل شو چې میړې وژل شوی خو خزې ټپی ده. په فارولت کې د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په خطې ده کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنې کوي. نور حال پر راپور کې
سره لدې چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فراه ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند یې وزل سوی او میرمنې ټپي ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فراه ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونم رو نفر آمده دوزا و چیزا به خاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن خودش رو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغله پری راغلی و او دا پیسه و تلیفونون لپاره و هلی ده شهید کرده و مرمنی تپی ده ورور می و وشکلن و مرمنی 15 کلن ببی لدولت دو طول و همده غختنه ده چی امنیت تین کری هر او رس قتل غلا بی وصلی بیچارگی بدبختی ده ټول همدا غواړي چې نور دې څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکزي ازادي رادیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شان تسل نه داره، اشما عامله داره خانم. مدت 2 سال قرار هم نشه که ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشتو میندواره ده. نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و. همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و. کم وخت کېږي چې د دندې لپاره لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزی کورنۍ وای د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فرا ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځای چارواکو ځواب ولرو، خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدری سم پوښتنې ځواب نه کړي. خو دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاد پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. له فرا ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل سوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وژل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل سوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاوي دوه شکمن کسان نیولي دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وژل سوی او ټپي دواړه ملکي کسان وو او پیښه تر اوسه تر څېړنې لاندې ده. په میدان وردګو ولایت کې د لزګونو هغو زده کوونکو لپاره چې مالي توان نه لري تازه کنکور ازموینې لپاره د چمتووالي وړیا مرکز جوړ شوی دی. دغه ښوونیز مرکز مسؤلین وایي په دې مرکز کې به زده کوونکو ته د کنکور ازموینې لپاره د اساسي زده کړو زمینه برابر شي. یو شمېر ځوانان له دې اقدامه خوښ دي، خو پیغلې بیا نه هیلې دي چې ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي او له زده کړو لري ساتل شوي دي. راپور جزئیات به واورو.
کته هم پر افغان جنو د زده کړو په برخه کې لګول شوی محدودیتونه پر خپل زایدي خوله دولسه موټولګیو فارغ شوی یو شمیر زده کوونکي په میدان وردګ ولایت کې کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز له جوړېدو خوښتي. سید الله حبیبزی چې تازه د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د لسو لیسو زده کوونکو لپاره کانکور ازموینې ته د چمتووالي د وړیا مرکز جوړ کړی وایي غواړي له دې لارې د بیوزله زده کوونکو لاسنیوی وکړي.
اراده اکاډمي زده کوونکو ته د لوړ زده کړو ترلاسه کولو په مخه د کانکور ازموینې چمتووالي لپاره په وړیا ډول د زده کړې مرکزونه پرانستي تر څو دوی لپاره د زده کړې غوره زمینه برابر شي. د دې کار مخه دا ده چې ټول زده کوونکي پرته له کوم مالي لګښت او فشار په بشپړ توګه د خپلې تعلیمي پرمختګ لپاره هڅه وکړي او ځانونه د کانکور سخت سیالۍ ته چمتو کړي.
د میدان وردګو ولایت د دولسمو ټولګیو ځینې زده کوونکي له دغه اقدامه خوښ دي. د دوی له ډلې احمد جواد او حزب الله ازادي راډیو ته وویل
نمون په لیسه کې چې کوم د کانکور د آمادګۍ ټولګی د اراده ښوونیز مرکز مالي مرسته پرانیستل شوی ډېر خوشحاله یم. دلته ټول ساینسي مضامین دوی ته په وړیا ډول د با تجربه استادانو په واسطه تدریس کېږي. د دغه ښوونیز مرکز په مرسته به وکولای شم چې خپلو پاتې شویو درسونو ته په اسانۍ سره ادامه ورکړم. نورو بنسټونو هم غواړم چې موږ ته د مکتب د درسونو تر څنګ همدا ډول نور کورسونه هم جوړ کړي تر څو زموږ په زده کړه کې لا پرمختګ راشي.
خو په دغه ولایت کې یو شمېر نجونې ناهیلې دي چې له دې فرصت استفاده نشي کولای. د میدان وردګو ولایت یو اوسیدونکی او لزده کړو به برخه شوی زده کوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کاش کې موږ نه کېنم کولای شو چې به دغه آمادګي کنکور ویلې وای او دوه کې اشتراک کړای وای. ولې بدبختونه موږ نه کېنو نشو کولای. زما د هارزو هیله ده چې د موږ دولت د بخش کې سره همکاري وکړو.
طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته په افغان جنو او خزو د ګڼو نورو محدودیتونو ترڅنګ دوی له منځنوي او لوړو زده کړو هم راوګرځولې. که څه هم د دوی د اقدامات په کور دننه او بهر له پراخو خبرګونونو سره مخ شوي، خو خپلې دا پریکړې بیرته نه دی اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال په افغانستان کې د ګرمسیرو ولایتونو کې د تعلیمي کال له پیلېدو سره هممهاله د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي وو چې طالبانو 1.4 میلیون نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې دا هم ویلي و افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګیو پورته زده کړو ته نه پرېښودل کېږي.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د حملې احتمال ورکول کیږي، د ایران د تیلو وزیر د خپل واد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاړ او د هغه له کارکونکو سره ولیده. اکسیوس خبري ایجنسی د اسرائیلي چارواکو له قول ویلي چې په دغه واد باندې د ایران د توغندوی د برید په غبرګون کې د اسرائیل په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکزونه او تصفیهخانې شامل دي. که اسرائیل د ایران د تیلو تاسیسات ونه کړي، د تیلو پر نړیوال بازار به اغیز اچوي. د دې موضوع تفصیل په راپور کې له اسمت سروان اور.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پر ستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانا د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې له میشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړي. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبري آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یوه وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د 28 میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر 10 میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه منی د ایران د تیلو اصلي پیریدون کړي. د شننکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي، خو سره لدی چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه اندیشې څرګندېږي او ویل کیږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډیره شي. کتون کې وایي چې د اوپیک غړي او همداراس روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابر ظرفیت لري او کولای شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایي شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5 سلنه کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
اوسم پام وکړی دی خبر ته چې تازه موږ تر ورسید. ایران له شام لنن شپې نه بجو تر سبا سهار شپږ بجو ټول لوتنی لغوه کړی. د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلان دی وویان په وینا دا خبر ورکړ، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د اسرائیل پر لور توغندي وشل شول ورته پریکړه کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په هلمند کې کوچین وای چې لبیلبل ستونزو سره مخ دي. دغه ولایت کوچین وای د څرځایونو روغتیاي خدماتو او پاکو بو نشټاله هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو غریواندي. یاد کوچین حکومت څخه غوښتنه کوي چې ورته پاملرنه زیات کړي او د دوی شته ستونزو ته رسیدګي وکړي. نور حال راپور کوي.
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د مریض هندارو په مرسته آبادی کړی دی.
مالو څرځایونه چې دی تاسو وګوري اوس خو د پخوا وخت نه ده. پخوا د شتون وو برمی نه وی کاریزونه وو مالو ځایونه ډیر اوس په ټوله المن کې دی. یو سړی ماته دا سره وشي چې حالت موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کو یا راشین چې یا موږ ضرورته شکو یو پنځه جریبه مځکه به یو ځای تور یا غم چې وخت ورته پیدا کی ماته یې.
اوس په کلن شاولی اکاده د غولایتی او بل ځای کوچی دی چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي خو وایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
ترنګ څو غاړي وروره مشخارانو غریبانو باندې پښتنه کوي، سره نه پښتنه کوي، نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دی لیدي نو وروره کښنیانم ټول سینه بغل دی پراته دی وسه په شپخانه کې پستر دی وروره مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي دور تیر سی دی جای و ته دا خواته جای و تیر سی دا کوشن خوګر سره نه را معلومی نه را ښکاری دا مدا د سی وروره یو ډاکټران دی راته مات پکې یو ډاکټرانو پښتنه دی را باندې و کی ډاکټر دی راسی مشتره دی یو معلومات و کی له موږ د کوشنانو غور ول نه کیز موږ غور ول نه کیز په دی افغانستان موږ نه یو ک څنګه د چي دغه سی ورک دی تر ایتم
دغه ولایت کوچان دغه راز یتوی کی دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتی. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکو دی او کوچی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللې دي.
موږ مالداری وس خدا سینې دی لکه په خاص وی سلور 1500 میډیوم لرلې سابنت پورته کې دلو بیرته راښته کې دلو وس خونو سلور 1500 لرو پاغو په جنجال اخته یو دی نور خونو ژوند ژوندۍ خونده د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دی هغه پینی پینی دی ارځای سوري سوري دی په دغه خپل شپه ورسته ورو
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نموړی وای دی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغه ژغ له مرکزی ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 20,000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاروي لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرو پنګونی خونی د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون په کابل کې جوړ کړی. دغه خونی بیان جانا قانوی نن یکشنبه د اکتوبر شپږمه ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندارتون به یو اونۍ دوام وکړي. یو شمېر افغان سوداګرو او هغه کسان چې له نندارتون لیدنه کړي له دغه اقدام خوښته خوځینې خزینه سوداګر به ګیله کوي چې په نندارتون کې ورته مناسب ځای په پام کې نه دی نیول سوی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندارتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د وی ونې لپاره خپل توکي نندارې تګدي. د یادې خونې وایان جان اقا نوید وایي دغه نندارتون د کورنی او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندارتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندارتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورټ، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندارتون کې دوی ته ځنګړی شوی خپل توکي پکې سم ننداري ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینې د کارخانې مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته یې خودل شوی هغه یې میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاستنن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوی ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي. په داسې حال چې وایي موږ ورته نندارتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوی او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهتره نمایشګاه ده د بل خصوص د افغانستان صنعت یو خزیره دی او د افغانستان صنعتران کولی شي چې دغه نمایشګاه طریقه خپل تولیدات وښیي. او موږ یوازنی مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام مواد دی.
یو شمیر هغه کسان چې له یاد نندارتون لیدنه کړي د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څخه هرکلی کوي.
ما
ماشاءالله نن ډیر غنګونه ده زمال نظر ډیر خنندارتون دی لچارواکو غوښتنه کوي چې ورته نندارتون نه جوړ کړي او لا افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي
له دې وړاندې هم ورته نندارتونونه په کابل ښار کې جوړ شوی وو چې طالب چارواکو په کې افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازار موندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي
د زهر کاروان خبرونه درته لرو خو ترغې مخ کې خبرونه د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیو اندېښنه ښکاره کړې ویل چې دوام به یې پر ټوله سیمه منفي اغېز وکړي د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت وین عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو خلاره خبرې اترې او تفاهم دی او د په وینا د پاکستان وروستۍ پیښو ثابته کړې چې له مذاکراتو انکار مسلې له پیچلې کولی شي د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت د علمي وروسته له حقیق خبره کړې چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د پلاویانو او پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډه بوشو او نن د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز ولګوه په بیان کې زیاته شوې چې د طالبان حکومت د پاکستان وضعیت لنډیږي څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت او اغیزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقعبینه نه چلند وکړي له کندهار څخه به تر راتلونکي راپور کې ویل شوی چې نن سهار د دغه ولایت د شوراپاک ولسوالۍ اړوند پر ډیورنډ کرښه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دخته شوې ده په کندهار کې د طالبانو د قول اردو بیان نظیر شکیب ازادي راډیو ته نخته تایید کړه خو ویل چې د دوړو خو ترمنځ دخته جزئی و او پای ته رسیدلې ده د خزو په نړیوال شلوریز جام سیالیو کې نن یک شمې هندستان پاکستان ته ماته ورکړه په دې سیالی کې چې د عربي متحده اماراتو د دوبی په خار کې وشو پاکستان لمړی توبونه وکړه او د ټولو غړو تر سدي د وروسته یو سل 15 منډه تر سره کړې له هیواده بهر بیا ایران له نن شپې 9 بجو تر سبا سهار 6 بجو ټولې الوتنې لغولن کړې دي د ایران دولتي رسنۍ د ایران د وای چلان دی بویان په وینا دا خبر ورکړ خو په دې برخه کې نور جزئیات نه دی ورکړي ایران د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه وخت چې د ایران د اسرائیل پر لوري توغندي وشل ورته پریکړه کړې و په برلین او لندن کې د اسرائیل پلوی فعالان پر اسرائیل د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبه سړکونو تر وتل د اسرائیل پلوینو د شنبې په ورځ په برلین کې له يهودانو سره د دښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ په همدې حال کې د اسرائیل د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ تمه ده چې نن یک شنبه هم د اسرائیل پلوینو لاریونونه وکړي ځکه چې يهودان په ټول لړۍ کې له هم د يهودانو نوې کال انمانځي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چی السیس موسسه وای سه کال په افغانستان کې تر 8000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سیوی و
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
پراتلونکو کې به د کوکنارو د کښت منع کولو تصمیم ماتی سره لدی چې طالبان په خپل تصمیم کې جدیدی دوی د وی ایدیالوژي لمخې د کوکنارو کښت او د نشې موادو له تولید سره مبارزه کوي په یو بل راپور کې به ووري چې د نیمروز بزګران وای د اوبو د نشټوالي له امله مو د کوکنارو بدیل کښتونه لمنځه ځي
مسلمانانو کښتونه کړی دي دا د عملی وینه په دادرې میشت وبنه دي باندې لاسي چې په تر وو وبکم هم دوی و چې امزک خرابې
دا چې یو معتاد باید څوک لچې د زهرو ایستلو پړاو په اسانۍ ور باندې کیرسي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې
د هیروینو په کارونکو کې کېدای شي یو کس ته اس حالات سره مخ شي استفراقات ورته پیدا شي د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو
لار ادارې څومره ورته چې ماته پیغور راکې
خیر دی زویا تر دې سره خو نه دی خپل پلان دې یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دی تو وایا زه درڅه کم يم او چاته مې څه زره رسیدلې ده زنور دست پکاوی نشم زغماله دا کور نده سم زندان ده زندان زنور پا دی کور که نو سیگم
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د السیس په نوم برېتانوي موسسې تحلیل ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 8000 هکټارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل سی و. دا تحلیل چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت تر پروسږ کال نږدې نیمایي راکم سوی دی. د السیس موسسې څېړنه ښیي چې د کوکنارو د بل فصل له رارسېدو سره سم به د طالبانو حکومت له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې د پاتې راتلو له امله د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس بنسټ په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید د وضعیت په اړه خپل دریم تحلیل خپور کړ. دا تحلیل چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت د عکسونو پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 2302 هکټار مځکو کې کوکنار کرل سوی و. په داسې حال کې چې دا کښت پروسږ کال 2602 هکټار و. السیس موسسې موندلې چې د کوکنارو د کښت کمېدلو یو علت دا دی چې د کوکنارو له کښت سره د کندهار، روزګان او دایکنډي ولایتونو بزګرو لیوالتیا کمه سوې، خو برعکس سږ کال د بدخشان ولایت بزګرو ډېر کوکنار کرلی دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت د دوام همدا علت د خلکو بېوزلي ده.
بله، دیکانان هم د غنم و یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کری یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. طالبان خو په اوس وخت کې داسې خپله دومره ډېر امکانات نه لري چې د ټولو خلکو سره کومک وکړي شي، او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کوم کومک نه کوي چې دیکان ته یې فایده ورسیږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر کړي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره مرسته وکړي. د السیس موسسې په تحلیل کې دا هم راغلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او تریاکو د قاچاقو راتلونکی نه دی څرګند. د دې موسسې په باور د تریاکو د بیو له لوړېدو سره د طالبانو ځایي جنګیالي او پیاوړي ملاتړي تر ډېره بریده د نشي موادو له قاچاقو سره تړلي دي. د نړیوال بحران ګروپ تحلیلګر ګرم سمیت باور لري چې د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د کوکنارو له عایدو سره د بزګرو تړاو ته په کتو سره امکان لري چې په راتلونکو کلونو کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه له خنډ سره مخ شي.
The future of the poppy band is fragile. The Taliban
paratlunki ki ba da kuknaro da kakht manakawulo tasmim matiji. Sarala disi Taliban pa khpal tasmim ki jididi. Dwi da yi ideology le makhi da kuknaro kakht aw da nashi muadu la tawlid sara mubariza kini. Uda maaluma na da si dwi ba tsumra makhi wlaar si. Zaka si da khalko zwan da kuknaro la karubar sara talalai de. Pa di surat ki Talibano ta grana da si paratlunko kalunu ki da kuknaro da kakht manakawulo kripli ta dawam war.
This ban into future years.
په افغانستان کې د کوکنارو بیا کرل کېدو او تاریخ په قاچاقو کې د طالبانو د ځایي چارواکو د شکلتیا په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د دوهې تر درېیمې غونډې وروسته په ظاهره هڅه کوي چې د افغانستان د بزګرو لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې راجلب کړي. د دې تر څنګ ملګرو ملتونو هم د طالبانو له حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان له بزګرو سره د اقتصادي مرستو لپاره به ډیر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو یوه غونډه راوغواړي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورسې ځوان بیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روې دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د نیمروز بزګران شکایت کوي چې کافی اوبه نه لري او کښتونه یې له منځه تللي دي. د دې بزګرو په لړ کې جینو یا ازادي راډیو ته وویل چې سخت کال یې په خپلو ځمکو کې د خاشخاشو پر ځای نور تخمونه وکرل، خو د دې کښتونو د اوبولو لپاره کافي اوبه نشته. دا بزګران د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د کښتونو لپاره دې له کمال خان بند څخه اوبه ورخوشي کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز د افغانستان د تودو یا ګرم سیرو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د کښت او کروندې لپاره مناسبه هوا لري. پخوا د دې ولایت په ځینو سیمو کې د روا کښتونو تر څنګ کوکنار هم کرل کېدل. د نیمروز بزګران وایي چې سږ کال یې د طالبانو حکومت په امر په هغو ځمکو کې هم روا بوټي کرلي چې پخوا به یې کوکنار پکې کرل، خو سږ کال یې د اوبو د نشتوالي له امله د دې کښتونو حاصلات خراب شول. د نیمروز یو بزګر سورګل چې له یو ځمکوال څخه یې ځمکه په اجاره اخیستې وایي څو میاشتې کېږي چې له کمال خان بند څخه د دوی ځمکو ته اوبه نه دي رسېدلي.
مسلمانانو کښتونه کړي دي، د عملیې وینې په دا درې میاشتې اوبه نه دي بندې لاسي چې په تر اوبه اوبه کم هم دوی وچېږي هم ځکه خرابوي. که چېرې اوبه وي په بند کې زموږ دغه خواهش د لوړو چارواکو دغه خواهش تقاضا ده، که چېرې اوبه لري اوبه دې ورته رایله کې دوهندر اوبه دې رایله کې چې دا مسلمانان د خپل کښتونه اوبه دي.
دا مهال په نیمروز ولایت کې پومبه، جوار، غنم، سبزیجات، د خورما او انارو باغونه د کوکنارو بدیل بلل کیږي. د نیمروز ولایت یو بل بزګر بسم الله شکایت کوي چې که څه هم د کوکنارو له کښت څخه یې لاس اخیستی خو بدیل کښت تاوان ورته رسولی دی.
مشکل ولایت امروز آب است ورده رزیست.
امروز ولایت ستونزه ده او بوده که ده کخل پار او بوی هغه میوی چه لده موسم سر جوری وی خاص رو ورکوی. تاسی او گوری ده زراعت ریاست سا کل موگ تا جوار را کرل او موگ و کرل پنبا موگ کرل خدا چه او بنشتا طول و چول تا دی تاسی وینه.
شما میمینه سمتره.
دین امروز ولایت یو بل بزګر عبدالرضا بیا د کوکنارو د کښت منع کولو له امله خوښ دی، خو د بدیل کښت له امله زیان ورته رسېدلی دی.
اوس موږ دا نور کښتونه چې کوو ښه حاصلات موږ لاسته راځي. په نیمروز کې انار جواب ورکوي، سردرخت انګور جواب ورکوي، پس راځه پسې عناب او خورما او دا چې شیان جواب ورکوي، پالیس ښه جواب ورکوي، د غنمو کښت ښه جواب ورکوي چې اوبه یې اوبو څه هم موږ کمبوت لرو د اوبو.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي دوی له بزګرانو سره په ګډه کار کوي چې د کوکنارو بدیلو کښتونو ته زمینه برابره کړي. د نیمروز ولایت د زراعت او مالدارۍ رئیس مولوي شیر احمد رفیع ازادي راډیو ته وویل چې ځینو بزګرانو د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي دي.
د نیمروز په ولایت کې خلکو ډېره مخه کړې ده، هغه کنجتې او پخته یا کالک په اصطلاح باندې ښه بازار هم لري او ښه حاصلات هم لري او دهقانانو ډېر خوشحاله دي، مرض وفات هم کم وي.
د طالبانو حکومت دوه کاله مخکې د کوکنارو د کښت منع کولو پر مهال له بزګرو سره ژمنه وکړه چې بزګرو ته به د بدیل کښت زمینه برابروي، خو تر دوه کاله تیریدو وروسته یې بیا هم بزګرو ته د بدیل کښت زمینه نه ده برابره کړې. بزګران شکایت کوي چې د بدیل کښت د نشتوالي تر څنګ د کښت لپاره د اوبو له نشتوالي سره هم مخ دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مورم.
چې مونږ پلار نه واخېست یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1950 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. کله چې معتادین له نشو څخه لاس واخلي دوی خمار کیږي چې په نتیجه کې له سخت نس ناستي، بدن درد، طبي او کله کله د مرګي په ډول له داسې حملو سره مخ کیږي که روغتیایي کارکوونکي ورسره نه وي ښایي د مرګ له خطر سره مخ شي. دا چې معتادین په دې پړاو کې له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، د زهرو ایستلو پړاو څومره دوام کوي او یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو پړاو په اسانۍ ورباندې تیر شي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې. او په پیل کې پختل چې په معتادینو کې د زهر ایستلو پړاو څه ته وایي.
په معتادینو کې د زهر ایستلو مرحله هغه حالت ته ویل کیږي چې د مخدره موادو استفاده کوونکي ونه شي کولای مخدره مواد ترلاسه کړي. دغه مرحله ته د زهر ایستلو مرحله یا د ډیټاکسیفیکیشن ویل کیږي. د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله چې په عامه اصطلاح ځینې خلک ورته د خمار مرحله وایي مختلف اعراض او مختلف علامې لري. د بیلګې په توګه د هیروینو په کارونکو کې کیدای شي یو کس ته اسهالاتو سره مخ شي، استفراقات ورته پیدا شي، د وجود په خاصه توګه د خېټې دردونه او د عضلاتو دردونه ورته پیدا شي، شدید سردردي ورته پیدا شي او د دې ترڅنګ له رواني لحاظه له مختلفو ستونزو سره مخ شي. د بیلګې په توګه ځینې کیدای شي ډپریشن سره مخ شي، ځینې کیدای شي خپل رواني حالت کنټرول نه کړای شي او خپل توازن له لاسه ورکړي. په ځینې نورو موادو کې کیدای شي شدید بیخوبي وي، ناآرامي او مخارش حالت درلودل وي.
د خماري یا زهر ایستلو پر مهال معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
په دې مرحله کې د مخدره موادو استفاده کوونکي یو شدید تشویش، شدید ناآرامي لري. دوی غواړي په هر شکل چې وي باید مخدره مواد ورته ورسیږي او کیدای شي په دې وخت کې دوی مختلف مشکلات ځان ته پیدا کړي. کیدای شي له چا سره شخړه وکړي، غلا وکړي، پیسې پیدا کړي او په یو شکل سره ځان ته مخدره مواد پیدا کړي. دا مرحله اگر چې ډیره اوږده نه ده ولی د ډیرو معتادینو لپاره یو ویرونکې مرحله ده، ځکه دوی له دردونو، له بیخوبۍ او له ناآرامۍ ډیر په تکلیف وي.
د زهر ایستلو مرحلې د تحمل لارې چارې کومې دي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو په مرحله کې تر ټولو معقوله لار دا ده چې د مخدره موادو استفاده کوونکی یا معتاد د کورنۍ لخوا یا د نورو هغه کسانو لخوا چې د ده په شاوخوا کې دي وهڅول شي چې د درملنې یو مرکز ته ورشي یا بوتلل شي. د درملنې په مراکزو کې د دې د درد د کنټرول لپاره دوی ته مختلف درمل ورکړل کیږي او له دې درمل سره دغه اعراض او دغه مشکلات کنټرولېدای شي.
د خماري یا زهر ایستلو مرحله څومره دوام کوي؟
د مخدره موادو د زهر ایستلو مرحله یا همدا د خمار مرحله ډیره اوږده نه ده. په مختلفو مخدره موادو کې فرق لري. مثلا د الکولو کارونکي، د هیروینو کارونکي، د کوکاینو او د میتامفیټامین په نوم د یوې بلې مخدره مادې کارونکو کې فرق لري. د بیلګې په توګه د هیروینو کارونکي له 12 تر 24 ساعتونو پورې که چیرته مخدره مواد نه اخلي په دوی کې دغه اعراض پیدا کیږي. دغه اعراض په دوهمه، دریمه او څلورمه ورځ کې زیاتیږي او په دې اوله هفته کې اعظمي حد ته رسیږي. خو له یوې هفتې وروسته دغه مشکلات بیرته کمیږي او په دوو یا په ځینو حالاتو کې په دریو هفتو کې په مکمله توګه له منځه ځي.
آیا د زهر ایستلو مرحله په ټولو معتادینو او ټولو نشه یي موادو کې یو ډول ده او که توپیر لري؟
د ترک مرحله یا د پریښودلو مرحله په ټولو معتادینو کې یو ډول نه وي. دا په مختلفو عواملو پورې اړه لري. په دې پورې اړه لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد کارولی دي، د دوی وجود څومره په مخدره موادو وابسته دی، څومره تغییرات د دوی په وجود کې راغلي دي، په کومه اندازه یې مخدره مواد کارولی دي، د مخدره موادو کوم ډول یې کارولی دی. نو په دې اساس دا خلک په دې مرحله کې د یو ډاکټر یا د یو صحي کارکوونکي لخوا وارزول شي او د دوی د وضعیت مطابق او د دوی د وجود د ضرورت مطابق دوی ته دارو او درمل ورکړل شي.
آیا یو معتاد کولای شي چې د نشي پریښودلو دا مرحله په کور کې د روغتیایي کارکوونکو له موجودیت څخه پرته تیر کړي؟
د مخدره موادو د پریښودلو په لومړی ورځو کې مختلف جسمی او رواني اعراض پیدا کیږي. په ځینو مخدره موادو کې دا اعراض کېدای شي بعضی خطرناک عواقب هم ولري، ولی په اکثرو حالاتو کې دا اعراض خپله کنټرولېدای شي. ولی تر ټولو مؤثره طریقه د دې اعراضو د کنټرولولو دا ده چې دغه ناروغان ډاکټر ته مراجعه وکړي. که چیرته دوی نشي کولای یا نه غواړي چې په کوم مرکز کې درملنه وکړي، ځینې روغتیایي کارکوونکي کېدای شي له دوی سره په کور کې د دوی د اعراضو په کنټرول کې کومک وکړي.
ډېری کسان د زهر ایستلو له مرحلې څخه د ویرې په خاطر د نشي پریښودلو ته زړه نه ښه کوي. د دوی د اندېښنه څومره پر ځای ده؟
ښه خبره دا ده چې دغه مرحله چې د زهر ویستلو یا ډیټاکسیفیکیشن مرحله ورته ویله کیږي لنډمهاله ده، یعنی په یوه هفته کې کیدای شي د دوی مشکل کنټرول شي. نو په دې اساس له دې مرحلې ویره نه ده پکار، فقط د کورنۍ او د دوستانو ملاتړ او یو کلینیک ته یا یو صحي کارکوونکي ته د معتادینو د یو مرکز تر نظر لاندې کار کول ورته ضرور دي. دا بیا هم په دې پورې اړه لري چې یو کس څومره مخدره مواد او د څو کلونو لپاره او په کومه اندازه اخیستي وي. که چېرته یو کس د ډیر وخت لپاره او په ډیره اندازه مخدره مواد اخیستي وي، د دوی د پریښودلو اعراض یا ستونزې هم زیاتې وي. بعضې مخدره مواد ځینې جدي صحي ستونزې راولاړوي. که چېرته یو کس معتاد وي او یو په یو دغه مواد قطع کړي، د بېلګې په توګه د الکولو کارونکي، که چېرته دوی د الکولو معتادان وي او که چېرته دوی یو په یو الکول اخیستل پرېږدي، کېدای شي د ترک په مرحله کې دوی ته ځینې جدي صحي ستونزې پیدا شي. د بېلګې په توګه کېدای شي د مرګي له حملاتو سره مخامخ شي یا د دوی دماغي توازن ګډوډ شي. او په عین شکل سره د هیروینو کارونکي کېدای شي له جدي بې خوبیو دردونو اسهالاتو سره مخ شي، چې د دې اسهالاتو په نتیجه کې کېدای شي دوی د وجود مایعات له لاسه ورکړي او په دې اساس د دوی ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو معتاد باید څه وکړي چې د زهر ایستلو مرحله په اسانۍ ورباندې تېره شي؟
د مخدره موادو معتادینو ته تر ټولو غوره لار دا ده چې دوی خپله مراجعه وکړي د درملنې پروګرام ته، د مخدره موادو د تداوی په کلینیک دوی خپله دغه مرحله تیره کړي. په دې صورت کې به دوی نه تنها دا چې د درد او د نورو اعراضو لپاره درمل پیدا کړي، بلکې د درملنې نورو مرحلو ته به هم د دوی لپاره امکانات موجود وي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي معتادین باید د زهر ایستلو پړاو د روغتیایي کارکوونکو تر څارنې لاندې تیر کړي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسیدو. په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټول کورنۍ ورسره په تکلیف وي. مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي. جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ خوشاله وي. خو یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاف جاوید مرور کیږي او له کوره وځي. مورې ترې وکاله پوری وی او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي، خو بیا هم جاوید نشي پیدا کولای. دا چې جاوید ولی مرور او له کوره ووت او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خزه، جاوید چیرې دی؟
جاوید خپل کوټه کې دی.
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي، دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي؟
سمه ده، ورته وبه وایم. جاویده، او جاویده.
بلې مورې، څه وایې؟
مور دې قربان سه، ډوډۍ ته راسه.
سمه ده مورې، دا دې راځم.
خزه، جاوید ته لکه علاج هیڅ ګټه نه وي کړې، بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوی نه دی.
دا دې مورې، راغلم.
راځه بچه، هلته د سفخان سر ته کښېنه.
سمه ده مورې، دا دې کښېنم.
جاویده، مونږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ، ته خو بیا هم هماغه پوډرې یې.
ولې پلاره، څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلی. سړی لږ له کوره راوځي او دې خوا خوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دې پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، او چې په کور کې ناست یې او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو، ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړې؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
لارا دار چوم ور دچ تما ته پیغور راکه پودر راته و بس دې نور داس پکاوه نشم غمله
خیر دې زویا تر دې شړې خونه دی خپل پلاز دې یو خبره وکړه بیا کړه
موري دا یو ځل نه دی په هر خبره کې پودر راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته می تزر رسیدل ده زنور داس پکاوه نشم غمله دا کور نه دی سم زندان دی زندان زنور په دې کور کې نو سیګم
والک و دریاځه زما خبره خواره په دا تورش په چیرته ځي
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زه نور لاړم
پرېده دومره ډېرې زاري مه ورته کوه
او سړیه ته ولې هلک تار ور د پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سودخور وایي خوا دې نه بدېږي
بس د ښځې اعصاب مه راخرابه وه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله ورځ ورته پوډرې وایه ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خوري راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کینه.
شسمه ده ډاکټر صاحب. دا دښنم.
ښه خوري. وای څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په خانه کې اوس.
او ستاسو می یاد دی؟ جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی؟
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو.
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به کله کله پوډری ورته ویل اخیر یې وش په زړه تنګ شو. پلار ته ویل چې ته ولې ماته د پوډرو پیغور راکوې بس هغه وچ له کوره ووته او بیا رانغی.
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی. ښه بیا څه وشوه؟
ترې یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوشه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ. تر یوه وخته به یې هر ناز منئ او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشاله ساته خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویله چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بده یې ګڼي خو د زما خبره نه منله. خیر اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته. په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان
لا لا لا.